کورنیو تاوتریخوالو په پایله کې پوزه ورنه په چړې غوڅه کړې وه. هغې راته د خپل تریخ ژوند نوره کیسه داسې کړې وه. خزی او خاوند رابطه یو شرعی او قانونی رابطه ده چې له مخې خزه او سړی یو پر بل حقونه او د یو بل په وړاندې مشخص مکلفیتونه لري. که دواړه لوري خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي، نو ګډ ژوند به یې له خوښیو ډک وي او روغ اولادونه به هم ټولنې ته وړاندې کړي. موږ د ښځې او خاوند د حقونو د لارو خانه کولو په هدف دغه بحث جوړ کړی دی چې څلور تنه میلمانه مو رابللي، لکه مولوي صاحب عطاءالله فیضانی، د علماو د شورا رئیس، حقوق پوه پوهندوی محمد یوسف فرید، د ښځو چارو وزارت تخنیکي او د پالیسۍ مرستیاله آغلې سپوږمۍ وردک، او ارواپو شرف الدین عظیمی. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې به مولوی صاحب له تاسې واورو چې ښځه او خاوند د اسلام له نظره یو په بل کوم حقونه لري.
بله، زه هم په خپل وار سره تاسو ته او ټولو درنو عزیزانو اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حقوق د خاوند په ښځې باندې او د ښځې په خاوند باندې دا ډیر دي، نو هغه کولی سم چې په اختصار سره بیان کړم. چونکې کورنۍ هغه د تعمیر اوله خښته ده چې ایښودل کیږي، اسلام ډیره پاملرنه کورنۍ ته کوي او په ښځه او په خاوند باندې هغه شیان لازم ګرځولي دي چې په هغه کې سلامت او سعادت د دوی تأمین کیږي. نو په همدې باندې اسلام په کورنۍ کې داسې یو ترتیب او سلسله را جوړه کړې ده لکه یو موسسه یا لکه یو دفتر، چې هغه موسسه او د دفتر دوه نفره مخته وړي او په هغه کې بیا دغه ښځه او خاوند دواړه شریکان دي. نو نارینه مسؤلیت د دې کورنۍ، مسؤلیت د دفتر او د موسسې په غاړه لري. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، نارینه برلاسي دي په کورونو کې او سرپرست دي. دوی د رهبری حق لري، دوی د سیانت او د رعایت د ښځو په وحده باندې لري. راځو دې خبرې ته چې بعضې خلک په استفاده له دې سره چې لکه څرنګه ستاسو پوښتنه وکړله، په استفاده له دې سره چې دوی وایي چې موږ نارینه یو او په کور کې برلاسي، دوی بعضې تېروتنې کوي، زیاتۍ کوي او هغه اعمال ترسره کوي چې په هغه باندې یعنی تاوتریخوالی ورته بلل کیږي او ویلې کیږي. دا حق خبره ده چې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، خدا په دې معنی نه چې د نارینه د ظلم کې او تاوتریخوالی وکړي. دغه وړه کورنۍ چې له ابتدا نه شروع کیږي، ابتدا نه جوړښت راځي، دغه نارینه د ښځې لپاره او ښځه د نارینه لپاره دا لباس دی او دا پرده دی یو بل لپاره. الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره هماغه حقوق او واجبات دي چې خاوندان باید ادا کړي، لکه څرنګه چې خاوندان په خپلو ښځو باندې حقوق لري. خپلې ښځې ته احترام د مسلمان لپاره پکار ده. څوک چې خپلې ښځې ته درنښت ونه لري، احترام ونه لري، هغه ښځې ته په سپکه ګوري، نو د خپل ژوند، زندگی، خپل کورنۍ، د اولادونو دغه سرپرستي، د اولادونو روزنه، خونه، دغه ټوله
خغلی فرید، که تاسی را تدا ووایست چی لیوی خزی سره ناسم چلند کول و حل تکول دا قانون لمخی کم جزایی مسئولیتون لری؟
جناب جبرخیل سیب سلام ورانده کوم، هیله لرم چې جوړ او خوشحاله اوسئ. سسی د سوال په ارتباط به داسې عرض کړم چې میړه او ښځه په کور کې مشترک ژوند مخته وړي، او چون ژوند مشترک دی، د اولاد په تربیه کولو، د اقتصاد په را ژوندې کولو او په ټولو اموراتو کې چون مشترک دی، نو میړه خپل پر ښځه باید دغه ولري، تسلط ولري. څومره تسلط؟ دومره تسلط ولري چې ښځه خپل پر میړه لري. اول فقره داسې وایي، د 1500 شپږ اویا ماده د جزا د کور اول فقره، هغه شخص چې بل یو عمدن داسې مجروح یا مضروب کړي چې د بدن له غړو څخه د یوه غړي له کار د لویدو یا په معلولیت یا په دائمي توګه د هغه د حواسو څخه د یوه په لمنځه تلو تمام شي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومیږي.
عظیمي صاحب، که چیرته په یوه کورنۍ کې له ښځې سره بد چلند کیږي، دغه چلند د هغې په رواني حالت څه بدې اغیزې پرې باسي، او د دې کورنۍ ماشومان به په راتلونکي کې ټولنې ته څومره مناسب اشخاص وي؟
ډېره مننه له تاسو او سلام د بس ټولو ګډونوالو. هغه میرمن او ښځه چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی ورسره کیږي یا سرکوبه کیږي یا خنډونه او ممانعتونه ورته پیدا کیږي یا یې هغه اړتیاوې او ضرورتونه چې لري یې نه ورته پوره کیږي، دغه ښځې معمولا په څو ګڼو ستونزو اخته کیږي. اول خو له کورې زړه توریږي، کورنۍ سره اړیکې ورانیږي، رابطې ورسره خرابیږي، نورو اړیکو او لاسوهنو ته هم لار هواروي. کورنۍ ژوند له ستونزو سره مالي په نارمل ډول هم، اما که تاوتریخوالی نه او خاوند او میرمن سالمی نو بیا کوي چې دوی هغه ستونزې حل کړي. اما که په میرمنو تاوتریخوالی کېږي، هم خنډونه او ستونزې ورته ولاړیږي، ظلم پې کېږي، نو بیا د دې لامل ګرځي چې دوی ونشي کولی چې د ګډ ژوند نارمل یا عادي ستونزې یا شته ستونزې په یو ډول په یو شکل حل کړي.
وروستۍ پوښتنه به مو له اغلې سپوږمۍ ورداک نه وي. اغلې ورداک، تاسې تر دې دمه څومره توانېدلې یاستئ چې د عامه پوهاوي له لارې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړئ؟
د ښځو چارو وزارت د هر ډول تاوتریخوالی دپاره خاص خاص برنامې لري. کله چې یوه نجلۍ د ښوونځي نه محرومیږي، د ښوونې روزنې نه محرومیږي، کله چې یوه ښځه د صحي مرکز نه منع کیږي چې باید د معایناتو دپاره ولاړه نه شي، او کله چې یوه ښځه په اجباري واده باندې واده پرې تحمیلیږي، زه فکر کوم دا مختلف ډولونه دي، او دا ټول هغه مختلف ډول تاوتریخوالی دی چې خلک صرف هغو فزیکي وهلو ټکولو ته تاوتریخوالی ویایي. د موږ کار په څو ډولو دی. د مخنیوي دپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو، د وزارت د ادرس تا د ولسوالۍ ته سطحې، او همداشانې د کمیسیون د تاوتریخوالي نه د ښځو د تاوتریخوالي نه د منع کولو کمیسیونونه د ولایتو په سطحه او د مرکز په سطحه عالي کمیسیون دی چې په خپلو پلانونو پروګرامونو کې د عامه پوهاوي برنامې لري. او همداشانې د بله طرفه موږ قوانین جوړی وو، پالیسیګانې جوړی وو، طرزالعملونه جوړی وو چې د هغو په تطبیق سره د تاوتریخوالی د ښځو نه لری شي. او دریم ډول کار د مو د دوی دپاره دادخواهی ده، نظارت دی، او د دوی لاسرسی عدالت ته دی. یعنی کله چې دوی په تاوتریخوالی سره مخ شي او متضرر شي، بیا موږ مسؤول ځای ته دوی انتقالی وو او دوی ته حمایت ورکی وو، او د دوی قضیه یا دوسیه غواړو چې په ډېر شفافیت سره د عدلي او قضایي ارګانونو دخوا وڅېړل شي. او د کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نه د منع کولو عالي کمیسیون په اساس موږ وکړی شول چې مختلف ادارات ایجاد کړو د دو دپاره چې تاوتریخوالی په هیواد کې د ښځو په وړاندې کم شي. مثلا خاص مرستیالي د سارانوالۍ په چوکاټ کې، خاص سارانوالیګانې د څلور دېرش ولایاتو په چوکاټ کې، خاص محکمې منع د خشونت د ښځو په وړاندې په اته ویشت ولایاتو کې، او په هره ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریت د هغه جوړښتونه، دولتي او غیر دولتي جوړښتونه دي چې موږ کوشش کړی چې د دو ادرسه موږ وکړی شو چې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او د ښځو لاسرسی عدالت ډېر کړو.
ډېره مننه له تاسې نه او له ټولو میلمنو نه چې ګډون یې راسره وکړ. درنو اورېدونکو، د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د ښځو سره د ناوړه چلند په اړه جوړه شوې وه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.